څلور بجې شوې د ازادي راډیو د صد خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانی امر پوری ځنډیدلې دي. د طالبانو د حکومت په رسمي پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان دی. نامعلومه وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی دی. یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حکیم سندي په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سندي د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی وو، مخکې د لشکري جنګوي غړی وو، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زیلنسکی نن د فرانسې ملي اسمبلی ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزي ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه دین په وارسا کې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت په ویان وویل چې د پولند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په جواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
دیوانم مدینه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبان څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي. زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، نو هلته زیاتره زده کوونکو ډیر وژړه.
د طالبانو د پریکړه چې نجونې به د اوس لپاره ښوونځیو ته نه ځي د دوی پر سیاسي دریځ څه اغېز کولی شي؟ د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی:
زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه، سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
په کابل کې مو د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مشر سره هم د طالبانو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه شریکه کړې.
د دوه اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه ده.
د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو د نوي کال په میلو او هیلو شخې شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي. د طالبانو د رژیم له خوا لښپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او له افغانستانه بهر له سخت غبرګونونو سره مخامخ شوی او غندل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د څار سازمان بیا د نجونو په وړاندې دا پریکړه بیرحمه بللې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو پښمنو باور کمزوري کوي، بلکې د خپلو لونو د شی راتلونکي لپاره د کورنیو هیلې لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم له خوا لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو د دوام پریکړه ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبره کړې اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر دیبرالاینز هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې لامل به څه وي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللې. میرمن امیری زیاته کړې دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لوڼو د ښې راتلونکي لپاره د کورنیو هیلې له منځه وړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدر بار بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بېرحمانه عمل بللی.
اعلان یې کړی و چې ټول ښوونځي به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه سوې. دا له انتظار ډېره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرحې جوړولو لپاره اووه میاشتې وخت درلود. دا ډېر بېرحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړوونکی اغېز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیر مکاری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پریکړه ډېره ناهیلي کوونکې او د طالبانو د ډېرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې ته د ماشومانو دوه ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم غبرګونونه ښودلي او ویلي دي د طالبانو رسمي پریکړې له امله په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونې وحشت رااخیستي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي هم پر وضع شوي محدودیت اندېښنه ښودلې او په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لاره پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېنږدي دي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه بې برخې محتاج او ترلا اسلان د افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته په اشاره لیکلي په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو غوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن سهار بېرته خپله دا ژمنه چې نجونې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي او د ښځو د حقونو له فعالې شکرې بارکزی څخه وکړه.
دو شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپل ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې تر څنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره د افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دې په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کېدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی که یو څه واضح کړئ؟
طالبان هیله مند وو چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانېږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنی د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپېژندل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنی بشري ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډېر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه یې وکړله او سیاسي فضا یې برابره کړله چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بېرته طالبان کې وښودله چې دوی سربېره پر دې چې تعهد نه لري ملي ساته باندې چې دوی هغه کومنو ته لیواله نه دي. نو زه فکر کوم چې کېدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړله دا به د دې په خاطر وي چې دوی غواړي د افغان جنکۍ او افغان مېرمن کار ته لاړ شي او یا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادي شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډېر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډېر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطره، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطره، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پریشي سي لښمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شي بار صاحب، طالبان خو وایي چې موږ اسلامي او شرعي نظام یو، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو ښځې او نارینه وو لپاره چې علم ترلاسه کړي حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې او افغان جنکۍ د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانع ورګرځي، نو تاسو فکر کوئ چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړه ایږدي؟ زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډیر سهو خطرګانی وکړلې او سم دی په یو غلط سیاسي پلیټ فارم باندې روان دي. سربیره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوې نشي پټولای په اوسنۍ شرایطو کې، دوی هڅه نشي کولای چې دغه دنیا ته وخی چې په کوم ژوند چې دوی کړي په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته به تر معلومه ده چې په دنیا کې د سنه دي چې تاسو یو شی ژمنه وکړي بیا هغه په سر باندې بیرته پخت، مګر دغه رقم چې دوی وعده وکړله دنیاوالو سره، سربیره پر دې د افغانستان خلکو سره او بیرته په خپل ژمنه باندې ونند درېده، زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه، سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندل لپاره خنډونه رامنځته شو.
له اخلي بارغزي څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته. د نجونو د مکتبونو د تړلو په تړاو په کابل کې د شجنه شونکو د ټولنې د مشي نوید کاکړ نظر د سر شریکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو د دې پریکړې په اړه چې نجونې د لشپشم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه ځي، په کابل کې د ښځینه ښوونکو د ټولنې د مشي نوید کاکړ نظر در سره شریکو.
متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و، خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت نجونې چې تلې وې شاید په فیسبوک کې هم تاسې لیدلې چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلې وه. نه پوهېږو موږ هم چې مشکل یې ستونزه پچیش کړه، نو موږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد شي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
اصل خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لا پایلا لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پزینو نور کې نه دی پرانستی. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته ودانۍ وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولی ده او خبرې مو ورسره کړي دي، تاسو څه وایئ چې ستونزه په څه کې ده؟
متاسفانه مشکل هم دا ده چې موږ سره نه غواړي. ما څو وارې وغوښتل چې دو سره باید لنډینځې وګورو، د اتحادیې په نمایندګۍ موږ دو سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي موږ سره شریک کړو. متاسفانه موږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و، هغه هم دورې د ډلوې د میاشت ماش کې دورو حساب کړی. په دې هکله هم موږ اصل روت و سره کینو خبرې وکړو، اما متاسفانه تاسو موږ بریالي شوي نه چې دو سره لنږدې کینو او دو سره خبرې وکړو چې ستونزه پچیش کړه.
په هغو ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغوی سره تاسو ارتباط نیولی دی چې هغوی څه شرایط پوره کړي دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې یم، کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دو ویلې چې اسلامي حجاب، هغه اسلامي حجاب هلته هم هماغه یونیفارم ده، هماغه تور کالي سپین پړونه ده، اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي. په کابل کې هم چنان همداسې دي، اما د دو اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده، اما هېڅ تفاوت نشته، یعنې هېڅ فرق نشته. په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تلې، په بلخ کې فعلا هم په هماغه طریقه.
په کابل کې د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مشي نوید کاکړ څخه مننه. د ملګرو ملتونو په وینا په 2000 لومړي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او د طالبانو تر دې واکمنۍ مخکې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غزنی د دوو اوسېدونکو نظر در سره شریکو.
دیوانم مدینه ده، د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړم زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ پیر له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینې سولو. موږ ډېر خواشینې یو، خپل راتلونکی مو خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پېژني که نه پېژني، مو باید تعلیم وکړو، خپل هېواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
د غزنی په ښار کې دوی زده کوونکي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ، او د کرملین یو ویاند ویلي د هیواد موجودیت ته د پیښیدونکو ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې دغه دریځ د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري ښار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف ښار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په یو اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونی دی چې د ده په ټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې یې ګواښ رامنځته شي. د کرملین دغه دریځ د امریکا د دفاع وزارت غبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې له پیل څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړۍ درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه، او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې 400,000 نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي، خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمیترو زاباوین له آزاد اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه یې د پلازمینې کیف له یوې څنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولې دي. که چیرته دا خبر تایید شي، دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي، او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال لویدیځ له لوري د روسیې هڅې شنډې کړي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر شپږ څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې د ځوانانو د نوروز، د نوروز د میلو او د نوي کال د هیلو په اړه اوریدلی شئ. خو سپورت خبرونه.
د افغانستان د ساحلي هندبال ملي لوبډلې په آسیایي لوبو کې نن خپله لومړنۍ لوبه 0-2 په وړاندې ایران ته وبایلله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د ساحلي هندبال آسیایي لوبې د ایران په کوربتوب د تهران په ښار کې پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. په دې لوبو کې د شپږو هیوادونو اتو لوبډلو ګډون کړی. ټاکل شوی چې د دې لوبو په لړ کې سبا افغان لوبغاړي د اردن په وړاندې میدان ته ښکته شي، او درېیمه لوبه به هم د هندوستان په وړاندې وکړي. د آسیا د ساحلي هندبال سیالۍ هر کال د دې رشتې د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي. په میدان وردګو کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټه ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې دا سیالۍ د کپ میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي، او پرون ناوخته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د جغتو، سیدآباد، چاک نرخ او د میرداد ولسوالیو د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو. د دې سیالیو د کولو هدف ته میدان وردګو ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوي. او د آسیا د کراتې اتلولي سیالۍ بیا وځنډېدې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ 2022 کال د کراتی د آسیایي اتلولیو نیټه بیا بدله شوې. د آسیا د کراتی فدراسیون اعلان کړی چې د کراتی آسیایي سیالۍ چې ټاکل شوې وي د چنګاښ میاشتې په 9مه نیټه پیل او د زمري میاشتې تر 2مه نیټې به دوام وکړي. د 2022 کال سیالیو نیټې ته د نږدېوالي او د کوربه ازبکستان په غوښتنه ځنډول شوې دي. اوس ویل کېږي چې د 2022 کال د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ د زمري میاشتې په 15مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 9مه نیټې به دوام وکړي. دا دویم ځل دی چې د کراتی د آسیایي اتلولیو د کېدو تاریخ ځنډېږي.
او لنړیوال سپورت دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دریمه ده. د پاکستان د ټیم شپږ لوبغاړي او چې ویری 240 منډې کړې دي او لا هم لاسترالیا 120 منډې شاته دی پاکستان. نو وکتل شي چې په پاتې دوو ورځو کې کوم لوبډله بریالی کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیزی مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخواله لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا ډیر شو کالا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوی، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
دموږ باندې ظلم سوی ده. دا دموږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. دموږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید دموږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سر.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه غصبوي ده، تاسو نه کوم د تاسو ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم، د تاسو ته طریقه هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه ښځې چې پخوا یې ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنۍ سره د خزو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مه کوه، دمیغه نه مې چربي پیدا کړه، وزن مې هم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې 40 کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وطلی انتی ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم، چادری که بیاوزو تنم نسیمی نپریدی خو دیگو مخم پتی نوستیوزو بیادی خانزو سودا یا شایخ توزی کورتا.
خزینه پوخلی پارکونه ها غزایونه دی چی بوس هم دی دیر عمر مرمنی ارتراجی او ورزش کبی. ماجبینه چی لخپلو المسیان و سر راغلی وایی چی دیوینه فشار پا گرزی دلو نرمال شی.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي زما فشار به سره ورک شو. بېخي فشار نه لرم، که دې 50 کلنه ښځه هم یم فشار به ورک شو.
که چېرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. 90 کلنه ماګل چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
ځوانی وانو مجسان مستی دی نو چې اوس زاړو شلوار مرازن شپاش دا شکار مې لږ سره خ دی د وازن سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی نورا سیزون سپک دی دا کور کې مې زویات زمېړه مې ته چې زه ټی ګرځه ډاکتر ته به چې لاړم به چې ته ورزش کوه دا و شکر دا وخورم وینې غویر خورم که نه اوس ورزش ته دورم ارسم.
د کارتسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډېر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي، که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
د شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنه زه خو منډې وهم او نور ورزش نسو، لاس پښه نسو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کوي هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي ده کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
تاسو د پیغامونو نوبت راوړئ.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارویدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغام پریدم. د هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر ضعیفه ده، شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سی کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې هغه دلته څوک نشي جمع کولی. کچیر په 2500 افغانۍ راکیم پروانه لري خو انټرنیټ ډیر ضعیف دی، کار نه کوي.
سلامونه او نیک هیلی می ومنی ز زابل ولایت شاجی دول سواری د جعفر لکری سدا پیغام تاسو ته پریږدم از ما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو مجلس جوړ کړئ ځکه چې اوس خو امنوم ده انټرنیټ ډیر ګران ده تقریبا 3 GB په 2500 افغانۍ ده نور ملکونو کې تاسو کې ډیر ارزانه دي
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلې دل وځنډول دښمنه کړې و چې نن په د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانی امر پورې ځنډېدلې دي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسله افغانستان دی د اتحاد عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازیو برخه اخیستې ده نامعلوم وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس ته کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی وو مخکې د لشکري جنگل بیخړې وو ورسره له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلې دي د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي نن د ویډیو کانفرنس لاري د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دی پر روسي د اوکرين د بلیټ لامل بندیزونه زیات کړي زيلنسكي په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان لغړی ومننه وکړه چې پر اوکرين د ماسکو بریټ خندلې خدای وویل چې نور هڅه هم باید وشي او د روسي پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي ټاکل شوې ده چې زيلنسكي نن د فرانسې ملي اسمبلی ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناتو سرمشریزي ته وینا کوي د پولند استخباراتو څنګه نن په وارسا کې د بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمیر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي د پولند حکومت ویان وویل چې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان بل خپل خاوري وباسي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نوې کال مو مبارک شه پرون د نوې کال لمړۍ ورځ وا دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ لملګرو او کورنۍ سره د چکر لپاره یو خوا او بل خوازي خو سه کال د طالبانو د حکومت په سیوري کې د دې ورځ منځل یو څه پکې شوی وو د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د نوروز منځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي خدای هم وویل کڅو کې مانځي دوی کار نه پرې لري په دې خبرونه کې په واوري چې سا کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوې کال لومړۍ ورځ څنګه مانځلې ده تر څنګه په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري یعنی داسې چې د کال په پای کې یو لاسته راوړنه یوه نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی خمر صاحب د نوی کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوی کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوې خمر صاحب خیر راغلی خپرونې ته که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سه کال څنګه و البته تاسې خپله څنګه ونمانځه
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوی کال مبارکي هم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وایم که څه هم په پکتیا کې څه نه څه منځل کیږي خو په هغه کچه نه لکه په نور ولایتونو کې په ځنګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسیدو سره د پکتیا موسم ډیر د نوي کال منځنو ته نوي جوړ، ترڅو چې د موسم برابرېږي د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هغو د نوي کال د لومړنۍ شېبې یا شپې ورځې تیریږي. نو په همدغه لحاظ موږ وپتېله چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هېواد کې د وروستیو بدلونونو او د ځینو